بس دی.
شکسته سکوت.
درنو دوستانو د نور بسته دی اونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په ورستیو کې د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو دریزونو دا غوښتنې زیاتې شوې دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ وپیژندل شي. دوی ګمان کوي چې که دا وپیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولي. وروسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو او وایي چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلن چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه له منځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره آشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خو دا یوه داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محرومې دي. زکړې د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې نجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ وتړلې او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کېدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده څه وي؟ د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمن شي؟ په نور بس خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننونکي او پخانی ډیپلوماټ میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړې مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي، تر دې مخکې یو شمیر افغان فعالان وي چې هغوی هم په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان یې د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنا او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلوی او بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیک ویلان ستاسو او ډیرو قدرمنو همکاران ته او ډیرو قدرمنو مېلمنو ته خو بس کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو او ریډونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې خو وخت ولري. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خبرونه کې نن مون د افغانستان په هکله خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په هکله خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر موده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه د بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولای دوی ګټه واخلي. او څنګه چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د افغاني ښځې نړیوال خپل غږ پورته کړل او غږ پورته کوي، د دې په خاطر چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني ښځې ده، د هغه حق ته باید هغه حق مثل استفاده وکړي. او دا کلمه څنګه چې تاسو وویل اپارتایډ، جنسیتي اپارتایډ یو نوی لغت د افغانستان په کچه دا غوښتنه استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واقعاً څه چې اوس په افغانستان کې روان ده، ښځې په افغانستان کې شاید هغه مار چې تقریبا د جمهوریت په وخت کې موجود و، نیمایي نه ډېره برخه ښځې وې په افغانستان کې، یعنی 50% نه 100% هغه تخمینی امار چې موجود و په افغانستان کې ښځې وې. او دوی کله چې په یو نړۍ کې د 50% نه ډېر وګړي د هغې ښځې چې خپل اساسي او ډېر مهم حق نه شاته پاتې وي، هغه هېواد به کوم خواته لاړ شي؟ او واضح خبره ده، د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو، او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډېر راځي او ډېر افغاني ښځې خپل ډېر حقونو نه بے بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډېر څه متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه او همداسې د کار زمینه چې په ځینې صفحو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي، یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډېر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې هکله یوازې د افغانستان د خلکو حق ده، او نړیوال باید کله چې موږ حق پورته کوو نړیوال ته، نړیوال باید د کده د جنسیتي اپارتایډ په نوم راځي که کوم بل واژه په نوم راځي، زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پورته کول یا د سپایي د دې په خاطر ده چې باید افغاني ښځې او نجونې د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه ورکړي.
ډیره مننه.
او دوی خپل درته
مننه. انارکلی هنریار، بیرته درته راګرځو. میرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شلون کې دا او ډیپلوماټ ادم را سره یوځای شوې ده. اغلی حقپال، تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کوو. مخکمه ل انارکلی و پختل چی په ورستیو کې دغه د جنسیتی اپارتاید مسله شاید په دنیا کې په خام یا دیدل او په دیړه باندې زینو فعالانو خی ټینګار کړی، خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پی کیږي. د خزو د حقونو فعالان یو شمیر پی ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنا لري او دمګړی د افغانستان د خزو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي، دا جنسیتی اپارتاید کلمه څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړلی شي، یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او په بحث کې محترم میلمنو ته. زه فکر کوم چې دغه مسله ډېر مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډېرو ته دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارتاید نوې استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی. په 1990 کې چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول، هغه وخت هم یو کمپین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا، او اصلا اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ورکړ چې و د هم دغه موضوع یا دغه اصطلاح استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1995 کې د طالبانو د اول وختونه تر حاکمیت مخمنه تر سره کیږي هغه د سه یو پدیده یا د سه یو حالت ده چې هغه تر کیږي چې حقوق دانان جنسیتی اپارتاید نوم که دی او دیده دی پاره نریوال قوانین که حساب زای پیدا که او تعریف شی او بالاخره دیو جرم پا عیز و منل شی. بیا اغا کمپاین دیر مختبلار نه زکر چه اغا تغییرات راغلل و طلبان ده حاکمیت نه وغرزیدل و بالاخره منگا بولیدل چه تو دوزاره یو که وضعیت تغییر وکړه. نو د دې تعریف چې د هغې خوانه ده د هغې زی څخه اخیستل شو په څنګ کې یې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوی، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. معنای دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تور پوټکي ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل و، د دوی مثلا بعض حقوق اکثریت حقوقونه محروم و، دغه چې د هغه چې تاسو مقایسه کې افغانستان کې څه ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان د پاکستان د ایران او د سیمې نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې دپاره چې هغه جنس د ښځه ده یا جلۍ ده هغه باید د هغه اساسي حقوق چې په دې ټولو پنځو اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت د دوی هغه برابر حقوق چې همونګه په سل کلونو کې، یعنی د ښځو حقوق تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده. تاسو راشي افغانانو ته معلوم ده، خپل تاریخ مونږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې مونږ په دې سیمې کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلې ده، او په عمل کې هم مونږ ولیدل چې مونږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظه وګورئ تاسو، افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی مونږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته مونږ وایو دې سره مونږ داسې نه ده چې غربیان مونږ ته په دې شل کالو کې راوړی ده یا مونږ نا آشنا یو دې سره. هغه شی سره چې مونږ نا آشنا یو هغه طالبانو ده، ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ. نو د حقوقي دغه اصطلاح ورته چې نړیوالو نو کې باید ځای پر ځای شي، سبي ده چې دا کمپاین ډېر وخت به ونیسي او یو تخنیکي سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې چې دا به خپل تبعات ولري.
مننه مننه، زه بیرته راګرځم په دې اړه ځین نورې پوښتنې را سره شته دي، له تاسو نه به په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی نریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتورې په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي دکاته درلودل، مختلفو سیمو ته سفرونه کول، ولسونو سره هم په اړیکو کې وی. طالبان وای اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی د غزده کړي چې دی دا ممنوع نه دی اعلان کړي یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکي کله ناکله وای چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتن کې نه دی او نه غواړي چې دغه ډول زده کړي چې په نړۍ کې دی د افغانستان خلک وکی. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بیخي وس واضحه ده. د نړۍ بیلابیل معلومات او احصائی ښیي چې افغانستان دا مهال د نړۍ لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محروم دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې وي، خو د حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې په هغې کې د له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یې، اشنا یې، ورسره مکتلی دي، خلق رختیا نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
مننه، ډیر اساسي سوال ته اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف، رسم، رواج یا اسلامي بنسټ پاس پاس ښوونځی عیار کړي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده ما درس ویلي دي د نجونې اولکان ښوونځی علی درې تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅ کله نجونې اولکان په یو ښوونځی کې درس نه دی لای. که مخکې هم وو، که زموږ د دورې نه مخکې شاید تر ابتدایه پورې وو، هغې نه وروسته الکان نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې اولکان بالکل علیحده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي دوی څه غواړي دی نه، یعنی غواړي چې یو نسل د یو نسل غږ خاموشي، یعنی دوی خپل غږ پورته نه کړي، یا د دې شاته څه اهداف دي. دا ډیره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کالج د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک نشم کې کار کوم او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا دین کسان وو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی دغه داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثرو ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیسیون چې که اوس هم موجود وي، موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپین ږیري راتلل، او دوی بخلکونه یو بخلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونو لپاره ښوونځی غواړي، او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونو درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپین ږیری سړی وو او د افغانستان د یو لري ولسوالۍ نه راغلی و. که ژوندی وي خدای دې روغ رمک ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح قات وي. خو هغه وخت ډېر سپین ږیری و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی. او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې موږ د دې هغه سیمې چې هغه کلی استازیتوب راغلی او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولې دي، موږ ښوونځی غواړو، تاسو موږ سره کومک وکړئ چې تر څو موږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې به دین افغانستان یو ډیر مدرن هیواد و او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود، داسې نه و. دوی درس یې له پوهنتونونه او په افغانستان کې ډیر ښه کادرونه و، او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، په تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باعث شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغلې. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره. د افغانستان خزو لپاره او نړیوال هم دې ته ډیر اساسي پام درلود. او د نړیوال یوازن یو اساسي کار د دوی دا چې مونږ افغانستان ته مرسته کوو، چې د خاصا دغه مرسته زموږ یو اساسي بخش باید د خزو د حقونو په حقله مصرف ته ورسیږي، خزو د تعلیم وکړي، درس وایي او په مختلف عرصو کې خزو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی د تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي. دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد ده. شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید دا سیمه هم وي کله چې مونږ وایو یوازنۍ د ښځو که ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو مقابل کې وو چې هغې ته مبارزه کېده او ښځې د یعنی د دې زمينه دوی ته مساعده او چې خپل غږ پورته کړي. مننه تاسو نه ان صاحب، ډیر خو ډیر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوو تاسو سره مونږه همدومره ژمنه کړې و. کورم آباد انرکلی هنریار پوخانی افغان سناتور او د بشري حقوقو فعال، د تاسو د کور وداني مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستانو، تاسو مونږه غلا ساده رادیو ناوړي نور بسته خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره دوه نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخواني ډیپلوماټ نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه ډیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دا را سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکوو. اغلی حق پال، ګڼې پوښتنې دي. اما چې تاسو مخکې وویل، زه غواړم چې دا د اپارتایډ په برخه کې د وروستۍ پوښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته په جنوبي افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانۍ برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي و هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخام دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم پکې دا به وروستۍ دماغ حقوقي پوښتنه وي چې که چیرته تاسو ویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بلاخره جنسی اپارتاید، اماسې چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1973 کې غیر قانوني وباله، دغه سی غیر قانوني وبولي، ساده راته وایي چې د افغان جنو لپاره به اغیزې څه یو خزو لپاره؟
مننه. یو اغیزه به دا وي چې دا به بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرېدو باعث به شي، خو که زر ونه شي خو بالاخره کېږي، لکه د افریقا جنوبي د رژیم ته بهڅیر. او آنی تبعات یا هغه نتایج به دا وي چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جنډر اپارتاید به تعریف شوی وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس مونږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویریږي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات، چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي. او حتی د طالبان سفر باندې تعزیرات به وي، که چیرې طالبان په داسې هیواد ته سفر وکړي، نو انټرپول او د آی سی سی یعنی د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دستګیرۍ لپاره حکم صادر کی لکه چې پوتین باندې دې صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمی جنگی جنایت تر سره کړی دی او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه کنونسیون ته الحاق لري او دغه کنونسیون یې امضا کړی دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې په آنی ډول دغه به یې نتایج وي او په تبدیل چې هیڅ حکومت هیڅ حاکمیت په یوشتمه پیړۍ کې بیل دنیا څخه چې تعامل ونه لري دوام نشي کولی. افغانستان هم د طالبانو حاکمیت هم به دوام نشي کولی. افغانستان داسې یو هیواد ده چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي، ډیپلوماتیکي، اقتصادي تعاملات ولري.
مننه.
تاسو منتوي کې نو هغه وضعیت ډېر تباد به رژیم لپاره وي.
مننه. سلامت اوسی. ورزم دیوی امرخیل ته دامرا سره یو ځای شوی دا خبریال ده او همدارنګه فعال ده. دیوی تاسو هم ستړي مشئ، موږ په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې کم چلن چې د وسنیو واکمنو لخوا روان دی، دا د ښځو په وړاندې داسې یو چلن دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دی وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بالاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږی پورته کیږي. خپل د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي، ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته نه اړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یو اړتیا ده.
سلامونه درنښت تاسو قدرمنو منمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو، هر ځای کې موږ اورو، همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي، په افغانستان کې دا موضوع لپاره ولې څوک نه راولاړیږي، ولې د مېرمنو دفاع په خاطر، د نجونو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي؟ نو زما فهم باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار مونږ تاسو لیدلې دي، دوی تعقیب کړي مو دي چې کوي. ولی زه فکر کوم چې ډېر شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره غلطه ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپله تګلاره مهمه ده. دا خو دې باندې دوی ټول ښه پوهېږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه. نو په دې باندې دوی پوهېږي چې کله یو ټولنه کې ښځینه نوي یا ښځه نوي فعالیت ولري، یا همدارس که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې، زمونږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومداره خبره ده چې راتلونکي به موږ ډاکټران نه لرو، راتلونکي چې به موږ ښوونکي نه لرو. یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهېږي، خو دا چې د دوی دریځ همدارې ده، چې دوی تګلاره همدارې، نو زه فکر نه کوم چې دا به د هلته د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نه شي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر تاغلته د موقت په شکل دی. یعنی هلته هر څه کېږي، که کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدلې که کوم چا هم مخالفت ښودلی ده، نو هغه کس چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، رتل شوی دی، جیل ته اچول شوی دی، نو دغه ستونزې، دغه مشکلات هم شته دي.
مننه. سلامت اوسی. اغلی حقپال، په دې ورستو کې هغه د ورسپانې نوم مې هیر دی، خو د افغانستان دی پوخانی دی پوهنې لوزیری چې غالباً دی پوهنې ورستۍ وزیره وه رنگینا حمیدی سره مرکه کړې وه. هغې په یوه توګه نړیواله ټولنه ملامته کړې وه او ټینګار یې دا و چې طالبان یا د طالبانو اوسنی واکمن دې ته قانع کیدلی شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغې ویلي وه کله چې نړیواله ټولنه له دې نه مخکې امریکا او متحدانې کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته وه، ولې دغسې د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ور سره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدی او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه هم ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې پکار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولی شي؟
د افغانستان په قضیه کې تاسو کاغه سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوهې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا غې نه بعد د طالبانو واک ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او ستراتیژیک اهدافو لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوقو بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ ګورو چې خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بل ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه امریکا دوست ده، او نه هم روسیه. هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسیږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ تا د تاوان د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا چې په دې دوو کلونو کې مونږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې اعلامیې کانفرنسونه په دې ټولو شیانو کې امریکایان اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال حتی پاکستان حتی ایران حتی مونږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي مونږ طالبان په رسمیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو بشري حقوق چې خوندي نه وي یعنی د طالبانو دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري تیره نه لري. په نړۍ کې هېڅ حکومتونه دغه شی خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبانو مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا لکه خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو زړونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو زړونه باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونه باندې، بلکې په خاوره باندې حاکمیت کوي او وایي چې امنیت ده، سراسري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یاغه د یو استلاله او ستوب د دوی په اړه چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان لپاره څنګه تبدیل کی او د تبدیلولو د پاله باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او ښځو ته چې پانتونونو درسونو مکتبونو ته او هم بلاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي او بیا ځان ته دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچېرې دوی وکړی شو چې هغه اساسي او
میاری بنسټونو ته کار کړی وای او خلک او نور جریانونه، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، فعالین د حقوق بشر دینه رضایت درلودلی وای، نو لاره هوارېده. هم ډیپلوماتیک شناخته، هم اقتصادي او سیاسي پرمختګ ده. په دې شلو کلونو کې اگر چې جمهوریت ټول نړۍ پر رسمیت پیژندل، خو هغه سیاسي، هغه اقتصادي، هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی و، ونه شو. یو دلیل دا و چې 50% خاوره د تهاجم لاندې و. جنگ موږ جنگ سره مقابله و، د طالبانو سره هم امریکایان جنګېدل، هم جمهوریت جنګېده، هم دوی حملې کول. ما اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکي حالت شکر چې ختم دی، خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده، اقتصادي امنیت ده، د خلکو روحي آرامش ده، او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کمه سید نه وي، نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي، او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده، د امنیت دوام نه لري، ځکه چې دا امنیت زمینه مسایدوي د نورو
اغلی اقبال. زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنی څه ده چې دوه کاله تیریږي، دوی وایي موږ یو ستراتیژي جوړوو. یعنی تیر ځل کدی تاسو په یادې په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي، دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي، د نجونو کار ته به اجازه ورکوي، د ښځو اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي دي، په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري. نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي، همدارنګ د طالبانو ترمنځ په دې اړه باندې اختلافونه شته، ځینې بیخي څرګند دي، څه فکر کوي څه شی د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی، او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي، باید دا کار وکړي؟ نو بیا ستونزه به چیرته وي؟ څه فکر اټکل مو څه دی؟
دا ډېر سخت سوال ده، او ځواب یې ډېر سخت دی. په دې معنا چې دلته څو عوامل لري. یو خبره خو خلک دا خبره کوي، او کدی چې د رښتیا دغه موضوع ته دوام ورکړي دا خبره هم ثابتېږي. او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهي لپاره راغلي دي، دوی اصلا افغانان نه دي. که چیرې دوی دغه خپل پالیسي مخته وړي، او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي، نو دا خبره بیخي تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي، او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهي لپاره راغلې ده. دا یو فرضیه ده، د خلک وای، او دوام د دې پالیسي دغه مسله به ثابت کوي چې دا رښتیا خبره ده. او که چیرې دوی افغانان دي، او دغه فرضیه دوی ردوي، نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار دپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوس او یا ټول نسل د داسې تعلیم څخه ته محروم کړه چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژني. که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي، که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي، که چیرې دوی هغه معاهدات، کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 50 کاله مخکې امضا کړی دی، او هغې ته تعهد ولري دوی، نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني. که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي، هلته د ښځو او د نارینه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز حقوق خوندي وي، او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح دپاره وکړی شي، او په ټولنه کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي، نو زه فکر ونه کوم چې هیڅوک به د دوی د رسمیت معنی بند شي. دوی بیا طالب دا رژیم بندوي، هلته هغه وخت کې به داسې یو حکومت وي چې د خلکو حکومت وي، چې که چیرې بیا خلک دوی خوښول، یا خلک به دوی ته رای ورکړي، دوی حکومت خپل تشکیل کړي، یا د قل د هغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده، هغه بینالمللي مذاکرات ده چې هغه باید دوی شروع کړي. نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده، چې د دوی په ایدیولوژي کې او په عقیدې کې چې دوی هم
په حقانی مدرسو کې زده کړې کړې دي او هم په خپل کابینه کې سره دوی پوښیوي دي دوی په ډکشنری کې د ښځو د بالغت حقوق شي په پاکستان کې په اسلامي کې ودونو کې ښځې لري د دوی په ډکشنری کې نشته. نو دا درې مسله ده. زه هیلمند یم چې درې مسله د سیمې ځکه چې ایدیالوژي د دوی وي او د دوی دا فکر وي دا د خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپېته زره هغه کسان چې په جنګ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول دوی اوس هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدیالوژي که دوی لري باید دوی دې ته تغییر ورکړي ځکه چې ایدیالوژي دا نه فرهنګونه
من نه کو ډیوا مرخیل تاسو ته براشو تاسو دغه وس ځینې خلک لکه پرون یو ریپورت هم وو دی بخنې د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خودل شي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بیخي د خلکو هیر شي. دا ولسونه او ټولنې داسې دي چې یو څه ورته یو وخت کې مهم وي خو که ډېره موده ته نه هلته د هغې ممانعات وکړي کیدلی شي ورو ورو هغه خلک چې اوس غواړي چې نجونې زده کړو ته لاړې شي د بېلابېلو دلایلو له کبله بالاخره له دغه نوي ریالټۍ یا واقعیت سره بلد شي او د نجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا له منځه ولاړ شي. څه په کار دي د تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې لږ تر لږه د نجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاده وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کیدای شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو جرګې لرو شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوسمهال به ټول منځه تللې نه وي. اوسمهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوسمهال هم کیدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسلې حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکې وکړي جرګې وکړي بالاخره دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعا دوی د نجونو یا د مېرمنو د کار د نجونو تعلیم مخالف دي یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي یعنی د مالیاتو په برخه کې وي یعنی په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
اغلی حقپال کوم دغه پښتنه ل تاسو نه وکم چې اغه جون چې مثلا په دوه کال مخکې په لسم سینټر کې وی ټاکلې و چې اوس باید پانتون ته تللوي خو لسم هم پاتې شوې ولا سو دو لسم مونږ ول شو پانتون هم پاتې شو. دغه جون به فکر کوي چې اوس دغه دوه د نیم کال وروسته خونځي پایلم شي دین جنو دغه جون چې په خای غختل زده کړی و کی شرایط ته په پام بخپل زده کړو ته دوام ورکړل شي ورکړی شي په مجموعي توګه کراته وای چې دغه وخت جبران حتی کدا ننم دوی د تعلیم پایل کې دغه وخت زیان جبران څومره ممکن دی؟
او مننه دا هغه جبران د تعلیم چې تیږي هغه جبرانول دي سخت ده خو وخت جبرانول دي سخت ده خصوصا د هغه نجونو چې ټول یو لاس کلام دو لاس کلام دی په کال د دوی چې تیریږي چې د دوی په کورونو کې درسونه ویلي وي آنلاین درسونه ویلي وي او تعقید کړي وي امکانات شته چې دوی بیرته ورسیږي. خو که چیرې ویلي نه وي موږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلونو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباری ودونه ته
حساب قبول کړی دی او وزن په جواب باندې واده شوی دی. که داسې یو حالت وي هغه خو فکر وکړئ چې یوه جلۍ غواړي چې ډاکټره شي، یوه جلۍ غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي، او بالاخره هغه د تعلیم څخه محرومیږي او ځي په کم سن واده کوي او د کور مسؤلیتونه اخلي، نو دا جبران نه کېدونکې خبره ده. او پاتې کېږي هغه خلک چې په پوهنتونونو کې بول هغوی که چیرې یو څه تنسونو ته خپل په کور کې دمه ورکړي وي او وین کولی شي، خو په مجموع کې هغه عمومي روحي جبرانول څنګه سخته ده. تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې تحقیقات ښایي چې دغه دوه کاله چې کله کرونا وو، اگر چې اکثریت درسونه شاګردان ټیټ پوهنتونونو کې څه په مکتبونو کې آنلاین ویل، خو بیا هم دوی تحقیق کړی دی. آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلودو، د دوی په روحیې باندې، د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغیزه کړی دی. نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده. مونږ ولیدل چې پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د داسې د تعلیم څخه، زه دې په ساده توګه مثال ووایم، زه مخفل انفینسیام چې زه پاکستان کې مه مخفل درسونه وویل، چې بېرته راغلم هغه انفینسیام دې ما چې پنځه کاله درسونه نه وویل، یا دوی وزونه کړی ول، او یا هم دوی بېرته چې شپږم یا اتم لسم صنف کې کېناستل دوی نه شي تعقیبولی درسونه.
ډیره مننه. واقعا دا ستونزه ده چې له یو ځن وروسته په ځانګړې توګه د افغانستان په محیط کې سړی په ځانګړې توګه ښځې بیرته خپلو کارونو، ځکه په افغانستان کې پرته له دې نه چې کومې ستونزې چې د وسنیو واکمنو لخوا د ښځو په وړاندې کوم محدودیتونه دي، ټولنیز او اجتماعي محدودیتونه هم شته چې د موږ په نورو خپرونو کې پې بحث کیږي. وروستۍ پوښتنه کومه له اغلې ډیوې نه، د خپرونې وخت راپسې را په ختمېدو دی. ډیوه جانې، که تاسو راته دا ووایي چې دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې دي او له زده کړو نه محرومې دي، څنګه کولی شي چې دغه روحیه د زده کړو وساتي له بېلابېلو لارو نه؟ څه سپارښتنه ورته لرئ؟ څنګه کولی شي چې په یو ډول له لیک لوست او نوو شیانو له زده کړو سره تړاو وپاللی شي؟
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو څه ستونزمنه خبره وي، ځکه چې له ډېر ځان وروسته له دومره روحي فشارونو وروسته چې دوی ورسره لاس ګریوان دي، یعنی ډېر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم، زه په افغانستان کې دننه هلته وم، وروسته له جمهوریت له ړنګېدو نه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو، د انجونو او مېرمنو د دوی روحي وضعیت، د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و، یعنی بیخي دوی له زده کړو نه داسې شوي وي چې دلته تورنې شوي وي، یعنی هیڅ هیله امید دوی نه درلوده. دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول، زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو. نو واقعا دا ډېره ستونزمنه ده، او دا به دوی لپاره یو څه ستونزمنه وي. خو بیا هم زه د یوې خور په صفت باندې دوی ته هم بیا هم دا هیله لرم، یا دا پیغام ورته لرم چې تاسو هیڅکله خپل روحیه مه بایلئ، ځکه چې اوس مهال دا سیدی چې مثلا آنلاین طریقونه دوی کولای شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. که څه هم په افغانستان کې یو څه ستونزې دي، انټرنیټ او د برقو د دوه شیونو شته دي، په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پوهیږو. نو بیا هم دوی کوشش وکړي هلې ځلې دي وکړي، او هغه خویندې چې هغلته دي مثلا هغوی یو څه مخته تللې دي، دوی کولای شي چې هغه خویندې چې شاته پاتې دي وروسته پاتې خویندو سره دوی همکاری وکړي، هغه خپلې تجربې له دوی سره شریکې کړي، او دا لړۍ د همداسې وپالي. بالاخره انشاءالله چې امید شته دی چې بیا به هم د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصېږي، او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي.
پام دې هله د خبرونه پای ته رسو. مننه کوو له د حقوقي مسایلو له شنون کی او پخانی ډیپلوماټي نظیفه حق پالنه، له پخانی سناتوري ډاکټر نارکلی هنر یارنه، او همدارنګه له خبريالي او فعالي دیوي امرخیلنه، د درې وړو اغلو او درنونه مننه. دوستانو چې د خبرونه واوري د لاغوینه مننه کوو. کوري ودان، تربیه خېچاري او خېشي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دوم جڑا رازنا و مسافر مسافر خوڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تلخ کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑل یا یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی ونا مسافر و مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظما خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولست شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
موسیقی تاپه مینا میزړه شدی نور جهان په کار نه دی زما د زړه پر وسلا د ملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته ته چی په نظر تکوي هم ټپه یې هم غزل څنګه په ناز دی وخلل شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعري پانس کال عمر کوو څنګه پر ځان مې دا ارغو د زوانی ورځې وشپې په انتظار کې تیرې سوې چې د زړه کور مې د چا د لاس زړه مې وړې تصویر راکشېږ ده د شایست نښې راپرېږ ده غم یو تل زما مېلمه ستا د یاري کمه پایده سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو له ضربه لواسې ډېر خوشاله مې زړګۍ دي چې راسره مې خپل لالۍ دي کول دی رازی مسافر یار د جرمنی نباران ستانا جلی ایسی بانی کوی نری تصویر کردم پر زړه په ژړا سم ورته زه نیمه شپه ده تنهایی ده د جانان ګرانه جدایی ده ستا غمونه میلمانه قربان دې خورم وینه د زړه هېرې دل دې راته ګرانه چاچا وایم جانانا زمي سوال زوار شوندان چنن جواب راکي جانان فل مطلب پورا کوي چې جوړو مال نن رازي ستا په لاس کسر بنگړي جوړو ما ټول اتوړي ستا ټکان څو د کوزه ما ستاوړي د کوز دې پر ما شروع دې کلمې جانان تیر کړ ځواني اوس په تاسو ځان تیر وی ما ځګر سوزور زما د جانان دې کله پرېږدم لمر د چګو ورو پر سر دې جانان راز مازی گردی پزڑا ساختی نرازی هر مازی گرمی جڑوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی موسیقی